د خپل ذوق معلومول مرسته کوي چې ښه تفریح ولرو.
ټول انسانان یو ډول تفریح نه خوښوي. یو کس دی د لوبې نه خوند اخلي، د لوبې کتل نه خوند اخلي. مثلا له کوره وځي بیرون په میدانی کې، هغلته خلک کرکټ لوبه کوي. دی چې هغلته کښېني، هغه کرکټ لوبه د خلکو وګوري، دی د هغو نه خوند اخلي. خو بل انسان دی، هغه وایي چې نه، زه نستي نه خوند نه اخلم، زه باید په دې ځای کې منډې رامنډې ووهم. نو تر ټولو لومړی د یوه نفر لپاره دغه مهمه ده چې دی دا تشخیص کړي چې کومه تفریح ما لپاره آرام بخشه ده، آرام راکوي او ښه ده. وروسته له هغې په هغې برخه کې دی مثلا تفریح وکړي، یا ووزي، یا ملګري سره کښېني، یا لوبه وکړي، یا تلویزیون وګوري، یا مطالعه وکړي. نو دا ټول د تفریح ډولونه. نو هر انسان بدل د تفریح حالت لري، او په هماغه حالت کې دی خپل ذهني سکون ته رسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. تفریح نه کول او کول یې څه پایلې لري؟ او که ځوانان غواړي ښه تفریح ولري، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د کابل پوهنتون له استاد پوهاند زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، بعضی ځوانان په افغانستان کې تفریح نه کوي، یا که کوي هم ډیره کمه کوي. د دې لاملونه به څه دي؟ ولې
دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې د تفریح یا د استراحت یا د انسان روحن آرام شي، دا بسترونه او امکانات قطعا نشته، او کوي هم ډیر محدود دي. مثلا موږ څلوېښت کاله تقریبا چې نیمه پیړۍ شي موږ په جنگ کې تولد شوي یا پیدا شوي، موږ په جنگ کې لوی شوي، موږ سره د جنگ ذهنیت ده، نه د کار، نه د استراحت، نه د تفریح. او د تفریح دپاره دا خوځي خبره چې انسان څومره چې کار کوي همدغه تفریح او استراحت ته ضرورت لري. موږ متاسفانه اول خو په کورنۍ کې دا روحیه نشته. مثلا موږ ټول ځوانان اولادونه لرو، او چې باندې موږ چیرې ځو؟ دا اولین سوال دی چې ته چیرې ځې. اوس که چې نه وخت را نشه، اوس که چې کوم ځای ته لاړ نشه، اوس که تفریحي محل ته لاړ نشه. ولی په تفریحي محلاتو کې موږ چاودنې ولیدې. ولی په نړۍ کې دوه ورځې رخصت ده، دوه ورځې په دې رخصت ده. دغه څوک چې یو پنځه ورځې کار کوي، یو دوه ورځې باید کاملا استراحت وکړي، چې دا د غوی هفته کار لپاره د پنځه ورځو کار لپاره دا آماده شي. د ذهن تازه کیږي، د روح تازه کیږي، د فزیکل د تماده کیږي، د ستړیا وځي. دا موږ هم بشر یو، موږ هم انسان یو، موږ ځوانان هم ځوانان دي. ولی متاسفانه چې په افغانستان کې لومړنی هغه بستر چې کورنۍ ده، کورنۍ دا بعض ځوانان ته اجازه نه ورکوي، یا سخت ویرې لري، یا ډار لري چې خدای نه کاسته اولادونه تلف نشته. دا یو بل په ټولنه کې دغه یو موضوع د تفریح تر اوسه پورې دوی ته یو سوال ده چې یعنی څه شی؟ یو څوک فوټبال کوي ولې کوي، مثلا یو څوک کرکټ کوي ولې کوي.
نو د دې بعد اغیزې به څه وي چې د ځوانان تفریح
بعد اغیز ټول په ټولنه راځي؟ افغانستان تقریبا در څوارلس نیول تر دېرشو پورې دا زموږ پنځوس نه تر شپېتو پورې فیصدي د نفوس دا تشکیلي. وخت چې دا سالم یعنی تفریح ونه لري، دماغ تازه نه شي، استراحت نه شي، ستړیایي ونه وځي، اول خو یې د عمر لنډېږي. دا یو بد تاثیر. مخکې دې چې هغه د کهولت سن ته دی ورسېږي، دی ستړی دی، یعنی عمر یې د دېرش اما دی د شپېته کلن. دغه نیرو چې په کار کې، په ټولنه کې، په پیشرفت کې، په وده کې مصرف شي، د دېرشو ناخواته دی نه لري، دا استراحت نه کوي. دا تاثیر دغه په ټولنه. دوهم تاثیر په اقتصاد دی مملکت راځي. موږ چې ځوان نسل لپاره امکانات د تفریح، استراحت یا د وسایل برابر نه کړو، خو موږ د اقتصادي لحاظه دی موږ هغه قشر ده چې دا تولید کوي، دا اشتغال لري، دا مصروف ده، د دې لپاره بل تاثیر په اقتصاد د افغانستان ده.
نو د دې حل لاره به څه وي؟ څه کول پکار دي په دې ځوانانو په منځ کې یا په افغانستان کې چې دا ځوانان تفریح یو مهم بخش د خپل ژوند وګڼي؟
اول باید کورنۍ خپل اولادو ته دغه فرهنګ وروخي چې پنځه ورځې یا کم یا زیات دوی مصروف دي، دوه ورځې باید استراحت وکړي. یعنی دوی باندې داسې هغه نه اوسي چې فشار راوړي چې دغه دوه ورځې هم ته قطعا ته باید په کور کې اوسي یا په کار کې اوسي. نه، دغه دوه ورځې د دوی لپاره دا مجال، دا فرصت، دا امکانات کورنۍ برابري چې خپل اولادو لپاره سالنګ ته نشو تلی، ننګرهار ته نشو تلی، اما کېدی شي په کابل کې لاړ شو ارزان قیمت هلته یو پاک ده، کېدی شي چې د مازدیګر د خولاړ شو قرغې ته خپل کورنۍ سره، یا هېڅ کې نه وي په دغه محیط کې چې ژوند کوو، د کور نه بهر وځو، یو د اقل یو فکر هم تازه شي. دا یو خپل ځوانان د تفریح لپاره دوی باید خپل امکانات برابر کړي. یعنی په څه معنی؟ ځوانانو ټولنه شته، ځوانان یو بل سره ملګري دي، نهادونه دي، یو بل پیژني. کومه سالمه مشغولتیا چې دوی کولی شي بسکتبال کولی شي، والیبال کولی شي، کرکټ کولی شي، په کوم محل کې کولی شي. دوی باید خپله دا ابتکار په لاس کې واخلي چې دغه بیکار وخت چې دوی دي د لپاره چې دوی تازه شي، آرام شي، فزیکل په حساب ورته یو انرژي ورکړل شي، دوی باید خپله لاره ولټي. دریم دا چې دولت دوی ښار جوړي ما پارک چیرې دی؟ ښاروالي کورونه توزیع کوي، مګر د پارک دپاره خو باید ساحه ونیسي. دولت دا مکلفیت ده چې د ځوانانو دپاره که واقعا غواړي چې په افغانستان کې بدلون راولي او نوی نسل پر انرژي او پر مسؤلیت نسل تربیه کړي او ټولنې ته وړاندې کړي، دا امکانات باید دولت ورته برابر کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده. تر بیا خوشاله او سوکاله ژوند درته وړم. الله مو مل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی، ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. غواړم لومړی پوښتنه دا وکړم چې له قطر نه مو د سولې په اړه معلومات څه دي؟ په قطر کې اوس څه تیریږي؟
داسې خبر شوی چې د مذاکراتو د دوباره آغاز کوشش ودی او ښاغلی خلیلزاد بوري وود و درې شپې، او بیا موږ هم اوریدل چې د امریکې ښاغلی جمهور رئیس ټرمپ د فاکس سره په مرکه کې وویل چې د طالبان سره په توافق کار کوي. دا موږ ته ښه خبر دی او هرکلی کو.
ډونالډ ټرمپ په دې هم تمرکز کړی چې له طالبانو سره د یو نوي توافق لپاره تلاش کوي. ستاسو په نظر دا توافق به څه وي؟
دا چې څه به وپونه، خو که د افغانستان د سولې په خیر وي، د افغانستان د اتحاد او اتفاق په خیر وي، او د یو مضبوط افغانستان د جوړېدو لپاره مثمر واقع کیږي، موږ په خوشحالو، موږ یې هرکلی کوو.
د امریکا سیاست ته په پام او دغه راز په دې وروستیو دوه درې میاشتو کې چې د سولې په موضوع کې لږ څه په سوال راغی یا د سولې موضوع شاته سوه، څه ګمان کوئ چې امریکا اوس په دې لټه کې ده چې دغه د سولې بهیر په افغانستان کې رښتیا هم کامیاب شي؟
زموږ دا غوښتنه ده. موږ په وارو وارو د امریکا پر حکومت غږ کړی دی په دې تیرې څو میاشتو کې دا پروسه وځنډیده تر څو دوباره یې شروع کړي، دوباره یې پیل کړي، او دا موږ د افغانستان لپاره ضروري کړل ده چې د امریکې او د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ مذاکرات ژر تر ژره بیرته شروع شي. په خیر وبول
ستاسو نظر د سولې خبرې اترې کې بیا شروع کیږي، لکه څنګه چې طالبان ټینګار کوي دا بل مغه جس خچال ته توقف پیدا کوي، یو وزن دې د لغجنه به شروع کیږي کبه نوی څه پکې وي؟
طبعا چې دا غزا سبا شروع شي، تر اوسه پر مذاکرات لاړ، حاصل درلود، بنڅو طبیعي ده چې دا غزه سبا شروع شي. خو که دا هغه توافقات یا پر هغه موادو چې د مخ توافق سعودي دا پر هغه نور هم اضافه کیږي، او که هغه نوي مواد د افغانستان د سولې او د افغانستان د خلکو په خیر وي، معنی نسته ودی سي.
اوس مهال د افغان حکومت هڅې چې د سولې په برخه کې روانې دي، دغه هڅې په هغه ډول چې لازم دي هغه سره روانې دي او کنه؟
موږ متاسفانه دا هڅې د سولې لپاره نه وینو. موږ متاسفانه په دې تیر کال کې کله چې ښاغلی خلیلزاد وټاکل شو د امریکا د سولې پروګرام اعلان شو، موږ متاسفانه د افغانستان حکومت د سولې په مقابل کې ممانعت ولید. په ډېر تاسف
حکومت وایي چې باید د سولې پروسه ډېره ښه او د افغانستان له ملي منافع سره برابر پر مخ ولاړ شي.
نو ملي منافع خو په خپل سول ملي منافع دي،
یو چارچوب خو باید ورته وي.
چارچوب تمامانه چارچوب جوړ کی، دا چارچوب نه جوړیږي، ولې هر ورځ یو نوی طرح وړاندې کیږي؟ په دې تیر کال کې موږ څو ځله نوي طرحې ولیدلې، نوي تشکیلات مو ولیدل. هلته تشکیل موجود دی د شوري د عالي شورا پر مخ د افغانستان لوی جرګې جوړ کړې دي، د دې تشکیل سوول استفاده ونه شول.
دا تشکیل فعال نه بلل کیږي، ویل کیږي چې دا ښه فعالیت نه لري.
فعال خو امریکا سوله نه غوښته. اوس چې امریکا سوله غواړي، دا تشکیل بهترین فعالیت پکې کولای شي. د ټول افغانستان خلک پکې کیږي، د ټول افغانستان نمایندګان پکې ناستي، او د افغانستان جرګې دا تشکیل رامنځته کړی دی.
د سولې په چارو کې دولت وزارت هم همدغه فعالیتونه لري، لا د حکومت نږدې نظر لاندې.
هغه وزارت او د سولې عالي شورا ډېر فرق لري. دا یو حکومتي ټاکنه ده، هغه د لوی جرګې ټاکنه چې د سولې په باب تشکیل شوی وه، هغه هدف یې د سولې راتګ و. نو په دې کې ډېر فرق شته. هلته د افغانستان د ټول خلکو نمایندګان ناست دي او مشروع ځای دی. خیر، پرې بحث نه کوو. هر څه چې کېږي هغه دې وشي چې د افغانستان د سولې په خیر وي. نن څه اقدامات چې حکومت کوي متاسفانه موږ یې د سولې دپاره نه بولو، بلکې هغه اعلانونه چې دوی وکړه د ښاغلي خلیزاد مخالفت چې دوی وکړي، د امریکې د ټولو لوی بم د مور بم د دوی چې پر موږ یې وغورځو په شینواره کې، د هغه تایید وسو، د هغه استقبال وسو، د امریکې د حکومت د جنګ د اعلانو استقبال وسو، د امریکې د جنرالانو د جنگ د اعلانو استقبال وسو. خو د امریکې د دغه یوه اعلان چې د سولې غوښتنه او د سولې کوشش او هغه خلیزاد چې افغان امریکایي دی د ده بیا مخالفت وسو. دا ښکاره خبره ده چې دلته سولې مخالفت دی، که دا دوی د خپلې شخصي ګټو دپاره کوي او که د یو بل د نور پردو هیوادو دپاره کوي، غلطه ده، باید بندې.
کرزی صاحب، حکومت په دې ټینګار کوي چې د سولې لپاره اوربند ډېر حتمي دی، اوربند باید راشي.
صحیح خبره ده.
نو بیا نور څه د خنډ او د موانع د جدول خبره خو نه ده کړې؟
د اوربند ږغ موږ هم کوو. د افغانستان خلک د جنګ بندېدل غواړي، د افغانستان خلک د جنګ بندېدل د هرې خواڅخه غواړي، د افغانستان خلک د امریکایانو د بمباریو بندېدل هم غواړي، د افغانستان خلک د هغه قطعاتو چې ظاهراً افغانان چې په باطن کې د امریکې په امر چلیږي، صفر یک دو سه او چار دا بلاوي چې د افغانانو کورو ته ورځي او ماشومان دوی په مخ کې وروژني، د دې بندېدل هم غواړي، د افغانستان خلک د حکومت د حملو بندېدل غواړي، د جنګ د نارو بندېدل غواړي، د نفرت د نارو د خپرولو بندېدل غواړي چې په مطبوعات کې شپه ورځ خبریږي، د افغانستان خلک د طالبانو حملې، انفجار، انتحار او د دې بندېدل غواړي. هر څو خوا چې جنګ کې غلطي کوي داسې نه کېږي چې د یوې خوا په ظاهر کې د غربن نارې وهو او د بلې خوا اور ته لمن وهو او جنګ ته لمن وهو. دلته موږ ته فتنه معلومیږي، دلته موږ ته فریب معلومیږي. اوربند وسي، خشونت کم شي، خو د اوربند په بهانه د سولې د مذاکراتو نه شروع کول موږ یو فریب بولو، یو فتنه بولو، نه د سولې هڅه. په دا سره چې بیا هم ږغ پر اوربند کوو.
د حقانی شبکې د مهمو غړو انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان به خوشی کېدل، دا فکر نه کوي چې د سولې لپاره د افغان حکومت یو سترګام دی چې اوچته کړي؟
شیخ دام استقبال مو کوي او هیله مې ده چې د سولې په ګټه وي او د سولې مداري ډېر کړي، خیر مقصد وکړو.
نو دا ښایي چې حکومت د سولې لپاره کوشش کوي.
کوشش دا کوشش چې مسمیری موږ تایید کړو، ا چې نه وي هغه مو وظیفه ده چې ادا وره وکړو چې مکو.
ویل کېږي چې په چین کې په نږدې ورځو کې غونډه جوړېږي. دا
امریکایي کوشش
چې وخت لرنه دی معلوم، په بیجنګ کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شي، تاسو سره د غونډې په اړه مشوره شوي؟
ما سره د غونډې په اړه اول د چین حکومت تماس ونیو او خبرې کړم او څه بحث را سره وکړم، بیا ما د افغانستان حکومت سره تماس ونیو او خبرې مې سره وکړې او د دې سره ورسره چې بې دي کې هغه څه چې لازم هغه وسه او همکاري مې سره وکړه. په دې کې زما نوم چې زه ولاړسم، خو ښاغلی اشرف غني بیا د دې سره مخالفت کړم او ما ته حواله وکړي د ورونو په لاس چې ته په دې کې مس.
ولې دغه مخالفتونه تاسو تر منځ راوسته شوي؟
زه نه یم پو. نو بیا ما ورته وویل څه دی او چې زما ضرورت هلته نشته، زه به نظم خپل نوم یې د دې سره لرې کړي. بیا مې وروسته وکتله چې د ځینې نورو مشرانو مخالفت هم کاوه او بیا ما احوال ورکړ چې دا مه کوه، دا د افغانستان مشران دي، دوی باید په جرګو کې.
دا مشران څوک؟
هغه لازم نه ده زیات د ځان په باب خبره کول، سن د نورو په باب لازم نه ده چې دلته خبرو کوم. مشران خلجي د افغانستان، خو ما خپل نوم د لیست کې لرې کړي او خو د نورو پر موجودیت مې په لیست کې ټینګار وکړ او پر هغه ټینګار ولاړ یو.
د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام، مونږ په بحران کې یو که ډار لرو چې بحران سره مخامخ نشو؟
مونږ په بحران کې یو، مملکت په شدید بحران کې دی، د خاورې څخه خلق په چیش کې دي، صدهاو زره افغانان تښتېدلي دي، خاورې څخه ستا خپل رئیس جمهور اعلان کړی دی چې په تېرو 15 کالو کې 15000 عسکر شهیدان شوي دي. دا ډېر د تاسف خبره ده، ډېر د افسوس خبره ده. زموږ 15000 بچان په خپله خاوره کې مړه دي، ولې د چا په مقابل کې؟ په کوم لاسته راوړله، په کومه کامیابي؟ پر ډیورن باندې ازغن تار تیر شو او زما په خپله خاوره کې 15000 ځوانان شهیدان شوي دي، او د دوی په مقابل کې دغونه 15000 طالبان شهیدان شوي دي، دغونه عام ولس شهید شوي دي. دا ټول افغانان دي، دا یو لک یو نیم لک دوه لک کسان ولې شهیدان دي؟ د چا د ګټې لپاره؟ د افغانستان د کوم منفعت لپاره؟ نو لحاظ بحران تر جنس کې راځي. انتخابات جات په انتخابات خلک راولوت د افغانستان خلکو په نه راوتو خپل رایه ورکړه ریفرنډم یې ورکړي د حالت په خلاف.
یو نظر دا دی د انتخاباتو په اړه تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک راونوتل. داسې ویل کېږي چې که چیرې د تاسو د حکومت پر مهال هغه ډول انتخابات سوي وایي چې دغه بایومیټریک سیستم وایي هغه وخت کې به خلک همدومره راوتل.
نه، هغه بایومیټریک سیستم باید د انتخاباتو د لاه تشویق باعث
یعنی هدف دا شی ده چې هغه وخت کې وایي تقلب ډېر کېده، تقلبي صندوقونه ډېر کېدل.
نه، خلک ډېر راوتل، خو واضح خبره چې خلک راوتل. خلق راوت له 2009 کال کوم راوت له 2014 کوم راوت له خو نتیجه د انتخابات افغانان ولا ټاکل امریکایان و ټاکل.
په داسې حال کې چې د افغانستان انتخابات په یو ډول سره له مشکلات سره مخامخ دي او تر اوسه پورې نتایج یا ابتدایي هم نه دی اعلان. تاسو څو ورځې وړاندې د ثبات او همګرایي د ټیم د مشر عبدالله لیدو ته ورغلې. یو ډول پوښتنه پیدا کیږي چې ولې په دغه اساس وخت کې او څه مو ویل؟
نه، خو افغانان یو دبل ناست ولاړ سل رو ډاکټر صاحب عبدالله دوه درې ځلې راغی زما کور ته چای راسره وڅښلې، خبرې راسره وکړې او بیا ما دا احساس پیدا کړ چې زه باید پلا ورسم. نو ورنه مسترکشن سره خصوصا د سولې په باب خبرې سره وکړې. دا د چینایانو پیشنهاد راغلی و هغه باب خبرې سره وکړې او تبادل نظر مو سره وکړې او توافق مو سره درلود. ډاکټر صاحب شوګنی سمې موال وکړې چې راستر کښېنو.
ولې په دې دوه میاشتو کې د انتخاباتي لانجې چې دي تاسو تر اوسه پورې له ډاکټر غني سره نه دي لیدلي؟
ما اول وکړې دي چې سره کښېنو، خو ده خو جواب نه دی راغلی. ما د ملګرو په لاس اول وکړې دي دوه درې ځلې زربار ور سره کښېنو چې د افغانستان په باب خبرې ولې ونه ورسره کښېنو. هر شی سیاسي نه وي، هره مسله سیاسي نه. دلته افغانان یو، رابطې سته، انډوالۍ سته، دوستۍ سته. پرون د جناب حکمتیار صاحب استازی راسره ناست، غیرت بهیر صاحب، او پر دې مو خبرې سره وکړې چې زه حکمتیار صاحب سره کښېنم. او پر ورځ مو د استاد صاحب سره خبرې وکړې په ټلیفون کې. انشاءالله تعالی په دې نږدو کې به ورسم ورسره کښېنم یا په کابل کې به زه سره کښېنم. دا ناستې ولاړ خو باید دامه پیدا کړي. دا خو
د انتخاباتو نتایج نه دي اعلان سوي لا هم. ستاسو تر نظره ضرور ده چې د انتخاباتو نتایج اعلان سي او که د سولې پروسه پیل وړاندې سي؟
اولویت خو د سولې پروسه دی. افغانستان ته انتخابات په دغه حالات کې ضرور نه دي ویل چې کېدای نه سي. بحران ډېری هغه د همغسې وسول. خلک هم روانه وتله او د انتخاباتو نتیجې هم روانه وتې.
بله لاره څه وه؟
بله لاره دا وه، ما ډاکټر صاحب اشرفني ته پیشنهاد وکړ.
موقت حکومت؟
نه، ما ډاکټر صاحب اشرفني ته پیشنهاد وکړ څو ځلې، او بیا مې د امریکې د خارجه وزیر په مخ کې ورته وویل چې افغانان موقت حکومت نه غواړي، ته د دې صدر ملر. او دا مې په وار وار ورته وویل چې زه په هیڅ عنوان دوباره حاضر نه یم چې راسم دا دولتي وظیفو ته، یا ریاست جمهوریت یا موقت یا غیر موقت. ما خپل وخت تیر کړي. زه غواړم چې په دې خپل خاوره کې په سول آمیز خاوره کې څو سوله ولري، د خپلو بچیانو سره ژوند وکړم. نو ما ورته وویل چې پر سوله تاکید وکړه، د سولې مخالفت مه کوه.
یعنې د سولې مخالفت یې کړی دی؟
بالکل یې کړی دی. د سولې مخالفت مه کوه، او تر هغه ورځې پورې چې سوله راځي ته حکومت ادامه ورکړه. کله چې سوله راغله مملکت آرام سو، ټول افغانان یو د بل سره کښېنستل، هلته باید انتخابات اقدام وکړ. دا پیشنهاد ورته وکړي او د منه منل اوس عادي وطن حالات وګوري. څوس نه سوله وسوله نه انتخابات وسوله.
ډېره مننه جناب کرزی صاحب، کور ودان، خیر است.
مجنون توایم